دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 18 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان په اړه د یو شمیر سیاسي سیمه ایزو او کلتوري راپورونو ترڅنګ د خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونیز خبرونه تاندې هیلې هم واوري خو په لومړي سر کې نجیب عامر ته وار ورکوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي
د پښتونخوا حکومت اپوزیشن ګوندونه د صوبایي حکومت د استعفا غوښتنه کوي امریکا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه وکړه د مصر یو عدالت د پخواني ولسمشر محمد مرسي د مرګ سزا تایید کړه د خبرونو تفصیل پرون ماښام د پېښور په سویکار نو سلولارې کې د صوبایي حکومت د اپوزیسیون د دریو ګوندونو مشرانو په احتجاجي غونډه کې وویل په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې درغلي شوې ده صوبایي حکومت ته استعفا وکړي او د نګران حکومت په مشرۍ کې د لسره دغه انتخابات وشي په دغو دریو ګوندونو کې عوامي نېشنل پارټي جمعیت علما اسلام فی او پاکستان پیپلز پارټي شامل دي احتجاجي غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وویل
تدبی حکومت دلان دے دوبارہ بیا بل الیکشن لکھو نا خود کشی را من ورطاوی چکا پختانے ہیں ورشے دا حکومتا عدلیے لے اختیار ورکے عدلیے دلان دے انتخاباتو کے بیا بو گورو چتا سو کم زے گٹے و کم زے بیلے
خود تحریک انصاف مشران وای په انتخاباتو کې درغلی نه د شویو کسوک شک لري نو دوی له نوی سره د انتخاباتو کولو ته تیار دي د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر وایي په صوبه کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د دوی حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي عبدالرحیم زیارتوال پرون مشال لډیو ته وویل ټولې صوبایي ذرایع د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په کار اچولې دي
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولې دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه ده کړې انشاءالله تعالی زموږ حکومت به په تندهی سره خپل خلکو ته به پر خپل کور او خپل خاوره باندې په خپل ځایو باندې د امن او د خوشحالۍ ژوند ممکن کوي او په لاس وکړي
خو د بلوچستان اوسیدونکي وایي له تېرې سمودې نه د صوبي امنیت مخ په خرابېدو دی د شمیرو تر مخه په تېرو 15 ورځو کې د 500 په خوشا کې کسان وژل شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې ترهګرې پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه کړې او نواز شریف ورته ویلي چې د ترهګرې پر ضد په جګړه کې په ملک کې ملي یووالی موجود دی جان کیری د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د هغو څرګندونو هم هرکلی وکړ چې وایي د سوله ییزه ګاونډیتوب غوښتونکی دی بل پلو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي هم نواز شریف سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې نوموړي ته د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو مبارکي وویل او په احترام یې د بندي پاکستاني کب نیونکو د خوشي کولو اعلان وکړ دواړو مشرانو د اړیکو په ښه کولو هم ټینګار وکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د یمن د کړکیچ د سوله ییز حل غوښتنه وکړه صلاح الدین ربانی پرون د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کانفرنس د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې ویل چې د یمن شخړه باید د خبرو اترو د لارې هواره شي د مصر یو عدالت د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د زندانونو د ماتولو د پلان د جوړولو په تور کې پخواني ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ د سزا د ورکولو د پریکړې تایید کړې دغه مهال سرلخکار او اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی د 2013 کال د جولای په 3 نیټه مرسي له واک لرې کړ او له هغې تر دغې د مرسي د پلویانو پر ضد سخته رویه خپله کړې ده سپینه ماڼۍ وایي د محمد مرسي پر ضد دغه سزا سیاسي انګیزه لري او دوی یې زیات اندېښمن کړی دي د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون هم ویلي چې په دې پریکړه سخت اندېښنه لري او دده په انده به په مصر کې په اوږدمهاله استحکام منفي اغېز ولري عدالت تېره میاشت محمد مرسي او د هغه سلو نه زیاتو دفاع کوونکو ته د مرګ سزا ورولې وه خو د جون د 14 پریکړه د هیواد د ستر مفتي سره تر مشورې وروسته اعلان کړه د عدالت د دې پریکړې پر ضد اپیل کېدای شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې واشنگټن به تهران سره د ایټمي تړون د یوې برخې په توګه له دې وروسته په دې خبره ټینګار نه کوي چې دوی د خپل پخوانی جوهري فعالیتونه په بشپړ ډول ښکاره کړي. کیری زیاته کړه د ایران او د نړۍ د 15 طاقتورو هیوادونو ترمنځ په مذاکراتو کې امریکا اوس له دې غوښتنې لاس په سر شوې ده چې ایران دې د ملګرو ملتونو د ایټمي انرژۍ د ادارې لخوا د خپلو پخوانیو جوهري فعالیتونو په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه چې د ده په وینا امریکا په دې پوهیږي چې ایران پخوا څه ډول فعالیتونه ترسره کړي دي. جان کیری له بوسټن څخه د ټیلی کانفرنس د لارې دغه څرګندونې کولې. د ایران سره پر ممکنه جوهري تړون تنقید کوونکو د ایران د پخوانیو پوځي فعالیتونو موضوع څرګند نظر ساتلی دی. دوی وایي دا کافي نه ده چې ایران د اوس مهال ځان سپین ښکاره کړي، بلکې دا هم اړینه ده چې د خپلو ټولو جوهري فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. خو جان کیری وایي تیر په هیر او د جوهري تړون زیاته پاملرنه باید دې خبرې ته وي چې د ټمبم د جوړولو څخه د ایران مخه ونیول شي. د ناټو سازمان مشر یین سټولټنبرګ خبرداری ورکړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د سلویښتو نویو بیلیستیکو توغندیو د پرځای کولو پریکړه د مسکو خطرناکه رویه ظاهروي. نوموړي په برسلس کې د اروپایي کمیشن له مشر جین کاوډي جنکر سره له خبرو وروسته په خپلو څرګندونو کې ویل د روسیې لخوا د جوهري وسلو ښودنه غیر منصفانه، بې ثباته کوونکې او خطرناک اقدام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ویلي چې د ولسمشر پوتین اعلان پریشانه کړی دی. د ناټو مشر سټولټنبرګ له دې خبرو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسیه مجبوره ده چې د ځان د دفاع لپاره خپل ځواکونه د هغو هیوادونو پر ضد اماده کړي چې مسکو ته ګواښونه کوي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلي په ضد درې ګوندیزه اتحادي اپوزیشن احتجاج کړی او د صوبې حکومت د استعفا غوښتنه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار اولی خان په دې اړه پرونی جلسې ته وویل
تدبی حکومت د لاندې دوباره بیا بل الیکشن لته دا خودکشي ده.
د پاکستان حکومت وایي یو شمېر غیر حکومتي ادارې یا ان جی اوز یې تر څارنې لاندې ساتلي او د ځینو پر بندېدو غور کوي، خو ځینې پښتانه بیا وایي چې د دوی په سیمو کې تر حکومت زیات کار ان جی اوز کړی دی.
د غیر حکومتي ادارو چې دي د اوبو بندوبست دی ورته کړی دی، د سکولونو بندوبست دی ورته کړی دی، د هسپتالونو بندوبست دی ورته کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه ټلیفون کړی دی. په دې اړه به هم راپور واوري او دا به هم واوري چې د پښتنو یو دود غږ ته خلک په څه نظر ګوري.
زمون ټول د قبیلوي سماج زور د جینکو د زنانو په وجودونو باندې وځي.
دروانی خبرونه په پای کې ځانګړي ونس پروګرام تاندې هلی هم درته لرو چې دا ځل د خیبر پښتونخوا د کارکونکو کاروباري شذو مسلو ته ځانګړي سوي دي.
هغه څه پتا لګیدلې دا چې دا د وخت ضرورت ته چې هغه د خپل کور تړونه لک شانتي بو خپل وګوالي.
نور راپورونه به هم واوري لمشال رادیو سروس. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای سي. اوس راځو خپل لمړی راپور ته. د خبر پرسنخوا په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلیو پر ضد تیر مخسن په پېښور کې د اپوزیشن درې ګوندیز اتحاد یو ګډه احتجاجي جلسه وکړه چې پر سیاسي مشرانو سربیره زرګونه کسانو ګډون پکې کړی وو. په جلسه کې درې واړو ګوندونو عوامي نېشنل ګوند، جماعت علما اسلام فضل الرحمان ډلې او پاکستان پیپلز ګوند د زوای حکومت د مستعفی کېدو او له هغه وروسته د نوو بلدیاتي ټاکنو کول غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبریال ځلاند یوسف سیرا کوي.
د خیبر پختونخوا په بلدیتی ټاکنو کې د درغلیو او بدنظمۍ پر ضد د پېښور په سویکارنو چوک کې د اپوزیشن د دریو ګوندونو عوامي نېشنل پارټۍ، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې او د پاکستان پیپلز پارټۍ ګډ جلسې ته وینا کې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان وویل چې د موجوده صوبایي حکومت تر مستعفی کېدو پورې به دوی خپل احتجاجي تحریک جاری ساتي.
تدبی حکومت د لاندې دوباره بیا بل الیکشن لته دا خود کشیلا مون ورتاوی چې پښتانه لری شه د حکومت ادلی له اختیار ورکه دا دې د لاندې انتخاباتو کې بیا به وګورو چې تاسو کوم ځای ګټه او کوم ځای بیلې.
جلسې ته د جمعیت علما اسلام مشر فضل الرحمن وویل چې پاکستان تحریک انصاف په نورو سیاسي ګوندونو باندې پټاکنو کې د درغلیو تورونه لګول او په خپل حکومت کې پټاکنو کې د درغلیو ټول ریکارډونه مات کړل.
او نن د پښتونخوا په بلدیاتي الیکشن کې د دې سیاست او د دې جمهوریت تماشا تاسو وکړل. ما ورونو دا غلطی چې دوی کړې ده ان شاء الله د دې صبح د ملک سیاست نه به د دې جنازه وباسو ان شاء الله.
د پاکستان پیپلز پارټي غړي او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وینا وا چې پاکستان تحریک انصاف د اولس سره کړې ژمنی پوره نه کړی شوی.
جب آپ کو موقع ملا کہ آپ صوبہ پختونخوا میں
پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو کولو موقع په لاس ورغله، نو دوی چې کومې خبرې او ژمنې کولې پوره یې نه کړې شوې. په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې تر ټولو زیاته درغلي وشوه او د دې خبرې جواب د عوام غواړي. د اپوزیشن د سفریکی اتحاد مشرانو د جلسې دوران په لاسونو کې لاسونه ورکړل او وی ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت تر مستفی کېدو پورې به د دوی اتحاد او احتجاجي تحریک روان وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پښتونخوا کې تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته درې ګوندونه، عوامي نېشنل پارټي، جماعت علما اسلام او پاکستان پیپلز پارټي، په ګډه په پراخ کچه احتجاج پیل کړی دی. دا له ډېر مودې وروسته لومړی ځل دی چې سیاسي ګوندونه په خلاص مټ هړتال او مظاهرې کوي. تر دې وړاندې د ترهګري پیښو زیاتره سیاسي ګوندونه په تیره بیا د عوامي نېشنل پارټي سیاسي فعالیتونه په ټپه درولي وو، خو بلدیاتي ټاکنو عوامي نېشنل ګوند ته موقع په لاس ورکړه چې لارو کوڅو ته په راوتو سره پراخ سیاسي بهیر ته یو ځل بیا داخل شي. دا چې هغه لاملونه دي چې له کبله دغه ګوند د جوګه سو چې بیرته سیاسي بهیر ته ورګډ سي. عبدالحی کاکړی په خپل ریپورت کې دغه موضوع څېړي.
پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راسي د ترهګري ښکار دي. عوامي نېشنل ګوند ښایي د دې هیواد یوازینی ګوند وي چې وسوالو طالبانو تر بل هرې پارټۍ زیات تاوان ورسولی دی. عوامي نېشنل پارټۍ چې له 2008 تر 2013 کال پورې پر خیبر پښتونخوا حکومت کړی او هم دغه وخت چې سوات په مکمله توګه د وسوالو طالبانو لاس ته ورغی او د دې پارټۍ په پرلپسې غوښتنه فوج عملیات وکړو او سوات یې له وسوالو طالبانو پاک کړ. د دې پارټۍ د مذهبي انتها پسندۍ او شدت پسندۍ پر ضد جارحانه پالیسي د دې وجه سوه چې په خاصه توګه د طالبانو په نشه سوه. د دې ګوند مشران وایي وسوالو یې تر 1500 زیات غړي ټک په ټک وژلي. دغو پرلپسې بریدونو ګوند دې حالت ته راورسولی چې سیاست یې له پراخو میدانونو د کور انګړ او تالار ته راغونډ سو. د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د وسوالو طالبانو د بریدونو او دړکو له وجې عوامي نېشنل ګوند کمپاین ونه کړای سو او نتیجه دا سوه چې دې ګوند د 2008 کال په انتخاباتو کې چې د صوبایي اسمبلۍ کومې 1.5 چوکۍ ګټلې وې هغه پر څلورو ودرېدلې. خو اوس داسې ښکاري چې عوامي نېشنل ګوند سیاسي سا اخیستی او د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د نتیجو پر ضد یې ولسي تحریک پیل کړی دی. پوښتنه دا ده چې هغه کومې وجې دي چې دغه ګوند اوس لارو کوڅو ته راوتلی سي، هړتال او جلسې کولای سي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاض وجې په ګوته کوي.
دې کې ډېر عوامل دي زما په نظر باندې. اولنۍ خبره خو دا ده چې دا کوم آپریشن په وسیع پیمانه شوي دي او ټول ملک کې امنامان صورتحال کې بهتري راغلې ده. یو خو دغه وجه یقینا ده دوی په حکومت کې نه دي او هغه رنګ یې په فرنټ لاین باندې هم هغه دغه ته نه دي مخالف دي هغه قوتونه وه او هغې بلکې خلاف کاروایانې کولې. درېیمه خبره دا هم ده پکې چې دوی سره اتحاد کې څوک دي، دې ته لږ کتل غواړي. دوی سره اتحاد کې جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګروپ دی، نو دغه زما په ناقص رایه کې ده تکې هم ورته یو فایده شته.
خو د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې دوی نور له سختو ورځو سره عادت شوي دي، خو البته زیاتوي د وزیرستان عملیاتو پر دوی د وسوالو د بریدونو فشار لږ څه کم کړی دی.
اوس هم ماحول تقریبا هماغه رنګ دی، ټارګټ کلینګ زموږ بند شوی نه دی او د دې خلکو چې کم نمون ته توجه راغله سپین دومره اوږد شو چې لازم ده چې سړی د اور سره مدد شي چې په اور کې بار بار سوځي نو عادت شي. نو مونږ د دومره مشکل سره مخامخ یو. هر څه چې پیښېږي کوم خپل کوشش کو چې موږ خپل غزور مطلب خلکو سره د رابطې زموږ کمانداز او خلکو ته څنګه رسېږي نو په هغه باندې مطلب چې خپل عمل کو. البته دا یو خبره ضرور کوم کرنه د وزیرستان اپریشن شروع شوی دی د دغه اپریشن په وجه لږ فرق راغلی دی.
دا چې عوامي نیشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو نتیجو نه منلو پر اساس بیرته ځان پراخ سیاسي ډګر ته داخل کړي خو کارپوهان ورباندې نیوکه هم کوي. دوی ګوند دغه حالت د اولس نه بلکې د خپل ساک بحالولو لپاره استعمالوي. په پېښور کې خبریال ګوهر علي هم له دغو کارپوهانو څخه یو دی. ځینې کارپوهان بیا دا فکر کوي چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د ښکېلتیا په اړه راغلي بدلونونه تر یو حده د وسلوالو ستراتیژیک اهمیت کم کړي چې له وجې د عوامي نیشنل پارټۍ په ګډون پر نورو وسلواله مخالفو ګوندونو او کړیو فشار هم کم شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې تر بجټ وړاندې کولو وروسته پرون په کابینټ روم پېښور کې د بجټ په اړه د خبري غونډې پر مهال د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید د مخالف ګوندونو هغه خبره رد کړه چې ګنې د بجټ په تیارولو کې د مخالف ګوندونو سره مشاورت نه دی شوی او د پښتونخوا بجټ په بنګالا کې د عمران خان په کور کې تیار شوی دی. مظفر سید زیاته کړه چې د روان مالي کال په بجټ کې زیاتې پیسې تعلیم ته ځانګړې شوی دي او په دې لړ کې به 2029 سکولونه جوړول کیږي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د غلام غوث پر راپور کې واوري.
د سه‌شنبه پر ورځ په پېښور کې د بجټ وروستو د خبري غونډې پر مهال له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید د مخالف ګوندونو هغه نیوکه رد کړې چې ګنی د پښتونخوا صوبې لپاره بجټ په بنګالا کې تیار کړی شوی دی.
زه فایننس منیسټر یم، زما د مجه بدل پر ځای شوی دی. زه په دې سلورو پنځه میاشتو کې ما بنګالا نه دی لیدلی. د عمران خان سیب انسټرکشن، د سراج الله سیب انسټرکشن، یا د صحافي حضراتو انسټرکشن، یا د بزنس کمیونټي
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د پښتونخوا په بجټ کې زیاتې پیسې د تعلیمي پرمختګ لپاره بیلې کړې شوې دي او 2029 سکولونه به په دې را روان مالي کال کې جوړول شي.
زمونږ 97 ارب روپۍ دا زمونږ د بجټ مور دین 36% آی تھنک د سر مونږ ایجوکیشن ته الوکیټ کړی دی. خاص کر بده کې مونږ فیمیل ایجوکیشن د ماشومانو جینو کو په سکول نو ډیره زیاته توجه ورکو.
د خزانه د صوبایي وزیر مظفر سید نه می چې وپوښتل چې په بجټ کې د نوي ټیکسونو د نه لګولو خبره شوې ده، خو بل اړخته د بجټ په کتابونو کې په غټو لارو د ترانسپورت او سولو په ګاډو سی این جی او پېټرول پمپونو د ټیکسونو په شرح کې اضافه شوې ده. نو په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید وویل
د سخمی خپل محاصل ډیر زیات کم دي، زمونږ انحصار هم په مرکز باندې دی. دیو جن مونږ تیلو تا، مونږ ګیس تا، مونږ کوېلې تا، مونږ اوبو تا، مونږ بجلی تا، مونږ جنگلاتو تا، مونږ ټوریزم تا توجه ورکړی دا چې خپل ریوینیو زیاته کو. ټیکسونو په ځای مونږ ریوینیو زیاتو.
د خیبر پښتونخوا د 4.38 ارب روپو په پېښوي بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 15 ارب روپۍ بیلې کړې شوې دي او د خزانه د صوبایي وزیر وینا زیات بجټ د تعلیم لپاره مختص کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و پیر قواریت و تعصب چی پی اسلامی ممالکو کی من سرازی دا دی من دلاشی
رسی خود دا سی پکار دی چی اغی کی دا مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریسی
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ. زموږ غږ له مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. او زه د بلوچستان پر لور په بلوچستان کې ځای خلک وایي چې په سبا او په خاصه توګه کوټه کې له تیرې نږدې مودې راهیسې د نامنې خرابې وضعې او هدفي وژنو اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره په تیر یو نیم کال کې حالات سم و، خو له تیرې یوې میاشتې راهیسې امنیتي وضع ډېره خرابه سوې ده. پر خوا د بلوچستان د اطلاعات صوبایي وزیر بیا وایي چې ټوله سیمه د امنیت له کړکې سره مخامخ ده، خو حکومت په دغه اړه خپل پوره وس کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. نور تفصیل د نیاز مساخیل په راپور کې واوري.
په تیرې یو نیمه میاشت کې د کوټې په ګډون د بلوچستان بیلابیلو سیمو کې خواوشا 50 کسان وزل سوي دي، په کوم کې چې د مستونګ په پیشه کې د 21 پښتنو ټول وزنه او پښتون آباد کې د 8 پولیسانو وزل کېدنه هم شامل دي. په دغه اړه د کوټې یو اوسیدونکي زرک خان وایي چې له تیرې سه مودې راهیسې د ناامنۍ او هدفي وزنو نه ختمېدونکې لړۍ پیل سوې ده.
نشان ایم چھٹ ہے دے مالمیر ہر انسان پر بدر بانی ایم لگے دلی دی او مالمیر نہ ایم ارے ٹارگیٹڈ دی ارا طبقہ ارا طبقہ بلا تفریق
یو بل زای اوسیدون کی زین اللہ پدغ اڑوائی
مکو دیر خیر خیرات ولا اوس کم بر تے دا کو مس کم دی بر تو سر ٹارگٹ کلم بر چو سو دی او بر تا لگ دیر خراب دی آواز روڑ چلو پر ز کا سال مری ہزار کا نمبر دار کم دار کم پنجابیان خور کا نمبر او دای پرسان ہم کی مری کٹ ون مری
د بسم اللہ پنامہ دا قسم ل خراب امنیتی وزی سر ٹکوی تئی زیاتوی
اول خدا شاید چې حکومت ولې دوی ناکام سلو د حکومت ډیر غټ غټ دا وی کړی ولې غټ غټ خبرې کړی ولې سوس حکومت سوس لو هغه دا وی سوس ولې خبر سوس ولې د سټریټیجی نه جوړیږي دا حالات په پنجاب کې ول نه راځي صرف په بلوچستان کې دی پنجاب خیر خیریتي مسله دغه شاید په پنجاب کې ول د کسان راځي صرف یا سندي یا بلوچستان دی یا پښتونخوا ده پنجاب کم امن په پنجاب کې پاکستان راوستي سي ناغه امن په دادرې سوبو کې ول نه سره کړل نو مطلب په پاکستان کې په حکومت کې خپل کار دی حکومت خپل یو مستسته ایم نکته دا یاده سی ګورمنټ کوه غوړی دا شی سمه دی
بلخوا د بلوچستان حکومت د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله سیمه د ناامنۍ له کړکېچ سره مخامخ ده، خو د ده په خبره حکومت په دغه اړه خپلې هڅې کوي.
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولې دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه ده کړې. انسان نه قابلیت قتل دی نه به قابلیت قتل وی ان شاء الله تعالی زموږ حکومت به په تندهی سره خپل خلکو ته به پر خپل کور او خپل خاور باندې په خپل ځایو باندې د امن او د خوشحالی ژوند ور ممکن کوي او په لاس وکړي.
یاد دیوی د خلکو په وینا بلوچستان کې د موجوده حکومت په اول یو نیم کال دوران کې د امن او امان وضع ډیره برابر وه، خو اوس د خلکو په خبره له تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې وضع ډیره خرابه سوې ده چې له وجې دوی سخت اندېښمن سوي دي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خپرونې تاسو هر ورځ د سهار له نهو بیا د مازدیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اورېدای سي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې په ملک کې موجودې یو شمېر غیر حکومتي ادارې تر څارنې لاندې ساتلې دي. د دوی په وینا دا کار ځکه کوي چې په دې ادارو کې ځینې د پاکستان د ګټو پر ضد کار کوي. اوس پوښتنه دا ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په پښتنه سیمه کې غیر حکومتي ادارې پر څه کار کوي او پر دې ادارو نظر لرونکي دې ادارو ته په کوم نظر ګوري. بوریوال کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان حکومت د روانې میاشتې پر 11 نیټه د ماشومانو لپاره پر کارکونکو یو نړیواله اداره بندیز ولګوي او د هغې کارکونکو ته یې وویل چې په 15 ورځو کې له پاکستانه ووځي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان په وینا په دې غیر حکومتي ادارو کې ځینې په پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس لري. په قبایلي سیمو کې د غیر حکومتي ادارو د سازمان مشر زر علي خان اپریدی وای د پاکستانی حکومت د ګام د سخت دریځو وسلوالو هغې خبرې ته تقویت ورکړی دی چې د دې ادارو خلاف دی. زر علي خان اپریدی وویل حکومت ته پکار ده چې د ټولو غیر حکومتي ادارو پر ضد ګام پورته نه کړي، بلکې یوازې هغه کسان ونیسي چې په مشکوکو فعالیتونو کې لاس لري. ده وویل
هغه جنوبي پښتونخوا را کا، شمالي پښتونخوا را کا، منځنۍ پښتونخوا را، قبایلي سیمې حکومت د طرف نه په مشکلاتو کې یو او بل طرف نه خو بس هم په مو باندې الزام دی چې دا بار دنیا لپاره کار کوي.
زر علي خان افریدی زیاته کړه چې د پاکستان حکومت باید د مدني ټولنو د کمزوري کولو پر ځای له هغوی سره مرسته وکړي.
موږ ډېر ملګري چې هغه انساني حقوقو علمبردارو هغه ترهګر تنظیمونو د هغو کارندو هغوی شهیدان کړي دي حکومتي توګه باندې او عسکري طرف نه هم د ملک د انټلیجنس ادارو طرف نه هم پکار خو چې دی موږ مضبوط کړی دی او موږ د مضبوطیا په ځای باندې هغو موږ د کمزوروالي طرف ته روان.
په بلوچستان کې د غیر حکومتي ادارو پر چارو نظر لرونکي نظر بډي سی وای غیر حکومتي ادارې لولس سره هغه مرستې کوي کوم چې حکومت یا نه کوي او یا کولای نه سي.
زموږ په شتنی کې موږ د پدې کې زموږ د زراعت سره د چلو بې دي موږ به ماریان دې ده خاص کړه د بچیانو د ماشومانو تعلیم او تربیت دغه د پدې شوبو کې ډېر زیات کار کوي چې په کوم سیمه کې چې کوم شي ډېر لوی ارزښت کوي او کوم شي ضرورت یې په هغه ځای کې هغه باندې کار کوي.
نظر بړی چې زیاته کړه چې کچيري غیر حکومتي ادارو د حکومتي فشار لګبل کار پریښود نو په لکونو پښتانه به متاثر کړي. د زیاته کړه
کثره نی ډرایور دی، روزګار دی، چوکیدار دی، دا ټوک ډایرکټ د دې سره متاثر کیږي. دویم دا چې موږ ته د وطن کې په لکونو پښتانه داسې دي چې هغو ته نن هم د چلو اوبو حکومت نه ورکوي، د غیر حکومتي ادارو چې دي د اوبو بندوبست دی ورته کړی دی، د سکولونو بندوبست دی ورته کړی دی، د هسپتالونو بندوبست دی ورته کړی دی. یعنی کوم سهولتونه چې ډایرکټ ولس ته رسیږي هغه به په لکونو پښتانه د ستونزو سره مخامخ شي. اوس په دې سیمه کې چې نه سیلاب راغلی دی نه په دې کې زلزله راغلې ده، حالت یې هم د زلزلې بدتره دی، هم یې د سیلاب سره زیات بدتره دی.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر بندیز لاندې د راغلي سیو د چلډرن غوندې ډېرې نړیوالې غیر حکومتي ادارې پر تعلیم، صحت، عامه پوهاوی او نور څانګو کار کوي. د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2110، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې له مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون له لارې د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر حالاتو خبرې اترې کړې دي. بلخوا د هند وزیر اعظم هم له خپل پاکستاني سیال سره پر ټلیفون خبرې کړې دي چې له اسلام آباد رابع اکرم خان یې تفصیل راکوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د نهې په ورځ په واشنگټن کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په زیاتېدونکي کشیدګۍ د تشویش اظهار کړی دی او ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون د لارې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په حالاتو خبرې اترې کړې دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر وویل چې پاکستان او هندوستان دواړه ایټمي طاقتونه دي او دا د امریکا کوشش وي چې کشیدګۍ په کابو کې وساتل شي. جان کیری وویل کوشش د دې خبرې کېږي چې دواړه فریقین په یو ځای په ورځو او هفتو کې کشیدګۍ کمولو کوشش وکړي. د امریکې د خارجه چارو وزیر وینا وه چې د پاکستان او هندوستان دواړو د غونډې منطقې په مفاداتو کې اهم کردار دی. جان کیری وویل چې څه وخت مخکې د پاکستان وزیر اعظم د هندوستان وزیر اعظم سره د ټلیفون د لارې خبرې اترې شوې دي. واضح دي به هم تیر ماښام د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کړی و او ورته یې د روژې د میاشتې مبارکي ورکړې وه او ویلي وو چې په دې موقع د خیر سګالې په توګه پاکستاني کب نیونکي پرېږدي. په ټلیفوني خبرو کې د نریندر مودي وینا وه چې هغه پاکستان سره د ښه تعلقاتو خواهش لري. وزیر اعظم نواز شریف په دې موقع وویل چې پاکستان او هندوستان ترمنځ د جنگ او اختلاف خبرې هیرول پکار دي او امن او استحکام طرف ته تلل پکار دي چې ولسونه دواړه لیډران په خټکو کې یاد کړي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم وویل چې د یو ګاونډي په حیث دواړو ملکونو له امن سره اوسېدل پکار دي او خپل منځي اختلافات په دې لار کې خنډ جوړېدل نه دي پکار. یاد دی پاکستان او هندوستان ترمنځ کشیدګي کال 2013 راسي را روانه ده، خو په دې کې زیاتوالی د هندوستان وزیر اعظم د بنگلاديش په دوره کې د ازادۍ په اړه بیان سره سره هغه وخت مخې ته راغلی وه کله چې د هندوستان د اطلاعاتو وزیر د برما په سرحد کې د هندوستان پوځي کاروایی پاکستان او نور ملکونو لپاره یو پیغام ګرځولی وه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له نهو بیا د مازدیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اورېدای سي. وخت د سهار لس نیمې بجې سوې. نجیب عامر به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د پښتونخوا حکومت درې اپوزیسیون ګوندونو عوامي نېشنل پارټۍ جمعیت علما اسلام فی او پاکستان پیپلز ګوند پرون په پېښور کې د ویستر احتجاجي غونډې په ترڅ کې د صوبایي حکومت نه د استعفا غوښتنه وکړه. دوی وایي حکومت په بلدیاتي انتخاباتو کې ټګي برګي کړې ده خو د پښتونخوا حکومت دا تورونه ردوي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي په صوبه کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د دوی حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. دی وایي ټولې صوبایي سرچینې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په کار اچولې دي. پاکستان د روژې د میاشتې د رارسېدو نه وړاندې اووه نورو کسانو ته چې د خلکو د وژلو په تورونو تورنو د اعدام سزا ورکړه. چارواکي وایي له دې اووه نورو کسانو سره په تیر دسمبر کې د اعدام پر سزا د بندیز د ختمولو نه پس د پانسی شو کسانو شمیر 168 ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې کړې. جان کیری د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه وکړه او نریندر مودی د بندیوانو پاکستانی کب نیونکو د خوشي کولو اعلان وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یمن د کړکېچ د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. نوموړی پرون د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کانفرنس غونډې ته په وینا کې وویل چې د یمن شخړه باید د خبرو اترو د لارې هواره شي. د مصر یو عدالت د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د زندانونو د ماتولو د پلان د جوړولو په تور کې پخوانی ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ د سزا د ورکولو د پریکړې تایید کړې. عدالت د دې پریکړې پر ضد اپیل کېدای شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې واشنگټن به د تهران سره د ایټمي تړون د یوې برخې په توګه له دې وروسته په دې خبره ټینګار نه کوي چې دوی یعنی ایران د خپل پخواني جوهري فعالیتونه په بشپړ ډول ښکاره کړي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې نجیب عامر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځي چې ورته غوړو.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې اداریو کې لیکي چې د روژې میاشت شروع کېدونکې ده او په کار ده چې په دې میاشت کې خلک ثوابونه وګټي. خو دلته معامله اپوټه ده. څنګه څنګه چې روژه رانږدې کېږي په پاکستان کې دکانداران او تاجران ذخیره اندوزی کوي او بیا په پروژه کې نرخونه سیوا کوي او بیا وروسته د دې عمل د لاسه پروژه کې یو غریب سړی د یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. د ادارې په وینا که څه هم حکومت پروژه کې د ګرانۍ د ملا ماتولو لپاره په خوراکي شیانو 1.3 کروڑ روپۍ سبسیډی اعلان کړې ده خو دلته دا خبره کول هم ضروری ده چې دا شیان به په یوټیلیټی سټورونو کې پارزان نرخونو میلاویږي او هلته اکثر داسې لیدل شوي چې د خوراکي شیانو معیار صحیح نه وي او بیا په کلیوالو سیمو کې هم د یوټیلیټی سټورونو بندوبست نه وي. نو داسې حال کې کلیوال خلک نشي کولی چې له دې ګټه پورته کړي. دریا اخیری کې لیکي باید چې حکومت پروژه کې د ګرانۍ قابو کولو لپاره غوره اقدامات وکړي او د دې مقصد لپاره یو سیل جوړ کړي او ډلې جوړې کړي چې کوم ځای کې هم ګرانی په نظر راشي او سمدستی د هغه ګران خرڅونکو پر ضد کاروایی وکړي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي چې سمو د وړاندې پېښور انتظامی په ښار کې دننه په مظاهرو او درنو بندیز لګولی وو خو له بده مرغه په خپل سیاسي او مذهبي ګوندونو د دې حکم سرغړونه وکړه او دغه رنګ سرکاري نوکرانو هم د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاجونه وکړل. اداریه مخکې لیکي چې دا جمهوري ملک دی او دلته هر چاته د احتجاج او مظاهرو حق تر لاسه دی خو د دې دا مطلب هم نه دی چې ولس ته دې تکلیف ورسوي. همداسې اکثر لیدل کېږي چې د سیاستوالو د مظاهرو او جلسو په وجه باندې سړکونه بند شي او داسې وشي چې اکثره وخت یو مریض اسپتال ته هم ونه رسي او په لار کې سا ورکړي. دریا اخر کې وایي پکار دی چې حکومت دې لړکی په اسمبلی کې قانون سازي وکړي، خو ښکاري نه چې دغه سیاستوال به د دې قانون سازي مرسته وکړي. خو که داسې نه وي نو ولس د دې پوښتنې حق لري چې اخر ولې په دې عمل د دوی ژوند په عذاب کې کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانډر لیکي د پاکستان حکومت د ځینو سخت دریزه کسانو او کیدای سي چې د بعضو خلیجي هیوادونو له وجې په سخت دریزه کې د ککړو مدرسو پر ضد ګام نه سي پورته کولای. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي ممکن ده چې دا وار د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې ګټورې وي، ځکه چې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې خبرې د خپل ایجنډا مهمه برخه ګرځولي. د مجلې په خبره بلخوا داسې ښکاري چې پاکستان، چین او طالبان هم غواړي چې په افغانستان کې د تشدد لړۍ ودرېږي. د دواړو مقالو غټ ټکي له اسرار الله مومند اورو.
نیوشان زوسپانه لیکي په پېښور ارمی پبلک سکول تر برید وروستو پاکستان حکومت په هیواد دننه د هغو مدرسو د ځپلو پریکړه کړې وه چې په سخت دریځۍ خورولو کې ککړې وي، خو دغې پریکړې ته د عملي بڼې ورکولو په لار کې مشکوکه سخت دریځه کسان مزاحمت وړاندې کوي. په پېښور ارمی پبلک سکول برید چې پکې څه باندې 130 ماشومان وژل شوي وو، وروستو حکومت د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړ. په سخت دریځۍ کې د ککړو مدرسو پر ضد د ګام نه پورته کولو یوه ممکنه وجه په خلیج کې د پاکستان مالدار ملګری هیوادونه اهم کېدی شي، ځکه چې د جنوري په میاشت کې د سینټ کمیټې ته ویل شوي وو چې مدرسو ته د سعودي عرب، کویت او قطر په ګډون د منځني ختیځ د ځینو نورو هیوادونو لخوا مرستې ورځي. یو مشر چارواکی وایي چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دورې حکومت کې پاکستان هڅه کړې وه چې د مدرسو نظام منظم کړي، خو خلیج هیوادونو او په خاصه توګه سعودي عرب په اسلام آباد زور راوړو چې د مدرسو په نصاب کې ډېر زیات بدلون ونه کړي. په مقاله کې راغلی دی له پېښور برید وروسته پاکستاني رسنیو او حکومتي وزیرانو په ګډه دا پوښتنه راپورته کړه چې آیا هغو مدرسو ته مالی مرستې سعودي عرب ورکوي چې کومې د سخت دریځۍ تشدد ته لمن وهي او که څنګه. خو د سعودي عرب سفارتخانې په یو بیان کې وویل چې د دوی ټولې مرستې د پاکستان د حکومت له نظره تیریږي. بلخوا د فارن افیرز په یو مقاله کې راغلی دی له تیرو څو میاشتو راهیسې افغانستان، پاکستان او افغان طالبانو د سولې د خبرو پر لور داسې ګامونه پورته کړي دي چې تمه یې نه کېده، او تر دې پورې چې د مئی میاشتې په لومبیو کې د افغان حکومت او طالبانو غړو په قطر کې سره ولیدل او د رسمي خبرو په شروع کولو کې یې جدي دلچسپي وښوده. د کال 2001 راهیسې څو وارې له طالبانو سره د سولې د خبرو موقع راغلي او تللي دي. ځینو وختونو کې د سولې پروسه د سیاسي وجوهاتو له کبله درېدلې. د مثال په توګه له طالبانو سره د رابطو په اړه د امریکا خاموشي او همداراز بعضې وخت د سیاسي مفاهمت او په ناسمه توګه د رابطو له وجې هم د سولې خبرې ناکامه شوي دي. که څه هم د کال 2010 نه وروسته امریکا دا خبره ومنله چې په افغانستان کې د تشدد د له منځه وړلو تر ټولو ښه لار د سولې خبرې دي، خو د دې باوجود د سولې پروسه په ورو او له خنډونو سره مخ ده. خو دا وار کېدی شي چې څه مختلفه وشي، ځکه چې نوي افغان ولسمشر اشرف غني د سولې خبرې د خپل ایجنډا مهمه برخه ګرځولي، او دا ښکاري چې پاکستان او چین هم غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي، او د طالبانو لخوا هم داسې اشاره تر سترګو کېږي چې غواړي په هیواد کې تشدد ختم شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو .com. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې غواړي سولې ته ورسېږي نو باید په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. هغه دا خبره پرون په اوسلو کې د ناروې د نړیوالې غونډې د پیل پر مهال خبریالانو ته وکړه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو استازو او د افغان حکومت چارواکو ګډون کړی دی. د دواړو لور ترمنځ د مستقیمو خبرو احتمال نه دی رد سوی خو په دې اړه زیات جزئیات هم نه دي خپاره سوي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واوري.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې نړیوال کنفرانس پرون پرانیستل شو، خو دا چې د دې کنفرانس په لومړۍ ورځ به د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو مخامخ یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې وي او کنه، تر اوسه په دې اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بیورګ برند چې هیواد د سولې د نړیوال کنفرانس کوربه دی، پرون د کنفرانس په پیل کې وویل چې د افغانستان په اړه د سولې رسمي خبرې نه دي پلان شوي، خو که تاسو غواړئ چې سولې ته ورسیږئ نو هغوی چې په خپلو منځو کې اختلاف لري باید له یو بل سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت او هم وسلوالو طالبانو په دې کنفرانس کې د خپلو پلاوی د ګډون مسأله تایید کړې، خو دا چې دواړه لوري به مخامخ خبرې کوي او کنه دا مسأله په زغرده نه ده تایید شوې. طالبانو په دې غونډه کې په قطر کې د خپل دفتر د یو پلاوی د ګډون خبره منلې، خو دا یې رد کړې چې پلاوی باید د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مخامخ خبرې کوي. طالبانو له دې مخکې هم دا ډول غونډې چې وایي د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په ناروې کې وه کم اهمیته بللې او هغه یوازې د افغانستان د شخړو د پای ته رسېدو لپاره مشورتي غونډې یادې کړې دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړه چې هیواد د جون په لومړیو کې د افغان ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه یوې غونډې ته چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو پکې ګډون کړی و زمینه برابره کړې وه. د اوسلو د غونډې په اړه مې په ناروې کې میشت له افغان کارپو ایساستانکزي څخه چې دغه مسله له نږدې تعقیبوي وپوښتل چې ولې په دې کنفرانس کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت د جګپورو چارواکو ګډون ته زیات پام نه دی اوښتی.
یو خو دا چې د ناروې لپاره شاید د ناروې د ولس لپاره ډېر اهمیت ونه لري دا موضوع، ځکه دا داخلي موضوع نه ده. خو دومه خبره چې ډېر کسان دا احتمال ګڼي، نارویژیان ډېره موده د طالبانو په خلاف په افغانستان کې جنګېدلي دي او طالبان د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني او د افراطي ډلې په توګه، نو که دا خبره ډېر منعکس هم سي امکان لري چې په داخل کې په ناروې کې منفي عکس العمل سره مخامخ سي.
د افغانستان د حکومت د پلاوي په ترکیب کې چې د اوسلو په کنفرانس کې ګډون کړی د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوارالحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالي شورا غړی فرهاد الله فرهاد شامل دي. د افغانستان ولسی جرګه چې یو شمېر غړو یې له دې مخکې د طالبانو له استازو سره په ورته غونډو کې ګډون کړی وایي چې د سولې لپاره د هر پرمختګ هرکلی کوي، خو د دې لپاره چې دغه مهمه پروسه مخته ولاړه شي باید په لومړي سر کې اوربند وشي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اگر میخوان که در افغانستان سوله ایجاد شوه،
که غواړی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، د دې لپاره اړتیا ده چې لومړی باید اوربند وشي. تر هغو پورې چې موږ اوربند ونه کړو او په خپلو کې یو ښه نیت رامنځته نه شي، پر یو بل اعتماد ونه کړو او د ناروې په څیر نور هیوادونه هم که د سولې په برخه کې صادقانه عمل ونه کړي، فکر نه کوم چې موږ به یوې نتیجې ته ورسېږو. د اوسلو فورم په نوم دغه نړیوال کنفرانس چې پر افغانستان سربیره د جګړه ځپلو هیوادونو شاوخوا سلو استازو پکې ګډون کړی نن هم دوام لري. هر کله چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې په اړه دا ډول غونډې جوړې شوې، له ډېرو افغانانو سره یې د سولې هیلې هم راټوکولې، خو د دغو غونډو په نتیجه کې تر اوسه نه یوازې دا چې د سولې څرک نه لیدل کېږي، د جګړې په ډګر کې د ډزو آوازونه ډېر اورېدل کېږي.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه. تیره ورځ د خوست خلکو ته د افغان حکومت د ځینو چارواکو لخوا د یاد ولایت نوی والی حکم خان حبیبي ور وپیژندل سو. حکم خان حبیبي چې د دې مخې د اقتصاد وزارت مرستیالو په دې وروستیو کې د خوست د نوی والی په توګه ټاکل سوی دی. د خوست خلکو ته په خپله لومړنۍ وینا کې د امنیت ټینګښت او د پوځي ادارو ترمنځ د همغږۍ ډیرول د خپلې کاري اجنډا په سر کې یاد کړل. د جبلالو خیل په دې اړه تفصیل راکوي.
د خوست نوی والی وایي چې په دې ولایت کې د قانون د پلي کېدنې پرمختګ او د امنیت د ټینګښت لپاره به هلې ځلې وکړي. د سه شنبه پر ورځ خوست نوی والی حکم خان حبیبي په هغه غونډه کې چې د یاد ولایت خلکو ته د ده د ورپېژندنې په موخه جوړه شوې وه وویل چې ټول پرمختګونه امن پورې تړلي دي او دی به هڅه وکړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي ادارو ترمنځ همغږي او همکاري نور هم زیاته کی.
د خوست امنیتي ارګانونو ښه او غوره همغږي مې د کاري ایجنډا په سر کې ځای لري ګوره. په دې خاطر چې وکولای شو په یو غږ په یوه واحده قومانده هیڅو شیانو لپاره، د قانون د حاکمیت لپاره، اجتماعي عدالت لپاره، د خوست د ښه او ستاسو د غوښتنو سره د سم پرمختګ لپاره، د فساد په وړاندې د جدي مبارزې لپاره، او بالاخره په خوست کې د ډاډمن امنیت او تلپاتې سولې لپاره کار وکولای شو. دا زما کاري لومړیتوب ده.
د خوست د نوي والي د پیژندنې په غونډه کې د بیلابیلو قومونو او ولسوالیو ګڼو مشرانو، مدني فعالانو، د حکومت ځینو چارواکو او په ملي شورا کې د خوست د خلکو یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. د خوست د ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان وویل چې د خوست خلک د فساد او غلاو څخه ستړي شوي او په دې اداره کې سمون غواړي.
ایمونږ ولس په رښتیا سره چې په اداره کې سمون غواړي. ایمونږ ولس د رشوت او د فساد او د نورو نورو نه ستړی شوی ده او دغه دې ته لیوال دي چې دا ورک شي. ولی صاحب نه مو غوښتنه دا ده چې موږ متوازن خدمت غواړو په ولایت کې.
د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال هم په خپلو خبرو کې ویل چې د ټولنیزو خدمتونو په برخه کې مرکزی حکومت خوست ته پوره پاملرنه نه ده کړې. د ویل په تېرو ټاکنو کې خوستوالو ډېره قرباني ورکړه، نو مرکزی حکومت باید دې سیمې ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
حکومت ته مشوره دا ده چې هغه څه چې د دې ولایت حقوق دي، هغه که په تشکیلاتي لحاظ دي، که په صحي لحاظ دي، که د معارف په لحاظ دي، دغه نه دي ورکول شوي. دا هغه پوه ولایت دی چې په تېر کال په ټاکنو کې ډېره زیاته ونډه واخیسته.
د یادونې وړ ده په تېرو دیارلسو کلونو کې حکم خان حبیبي شپږم کس دی چې د مرکزي حکومت لخوا خوست ته د والي په توګه ټاکل کیږي. له دې مخکې حکیم تنیوال، معراج الدین پټان، ارسلا جمال، حمیدالله قلندرزی او عبدالجبار نعیمی په خوست کې د والیانو په توګه دندې اجرا کړي دي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. او سم ساز پام د کلتوري راپور پر لور راګرځوم. د پاکستان پر قبایلي سیمو سربیره په یو شمیر پښتون میشته سیمو کې اوس هم ګڼ شمیر داسې رسمونه او رواجونه سته چې پر ټولنیز ژوند باندې یې منفي اغېز کړي او د بشري حقونو سرغړونه هم کوي. په دې کې یو غږ رواج هم دی چې یو څو کسان د یو تن د کور مخې ته غږ وکړي او وایي چې پلانکي نجلۍ د دوی ده، تر کوم وروسته چې د نجلۍ مور او پلار هغه بل چاته نسي ورکولی. په دې اړه د پوهانو وینا ده چې د دا ډول ناوړه دودونو مخنیوی پکار دی. په دې اړه اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
که څه هم په پښتني ټولنه کې ځینې ښه دوست دستورونه شته دي، خو بل پلو بیا داسې رسمونه او رواجونه موجود دي چې د پوهانو په وینا په ټولنیز ژوند ډېر بد اغېز غورځوي. په دې کې یو رواج غږ هم دی چې یو څو کسان د یو کور مخې ته ودرېږي او د ډز سره سره غږ وکړي او وایي پلانکۍ جینۍ زموږ ده، د کومې وروسته چې د هغې جینۍ نه څوک تپوس کولی شي او نه یې مور او پلار بل چا ته ودولی شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلي چارو تجزیه کار او لیکوال محب وزیر وویي چې په قبایلو لټول زیات دا قسمه رسمونه رواجونه موجود دي چې لکه بلې بشري حقوقونه پامل کیږي.
زمونږ چې څومره رسمونه دي هغه کې د جنکو د زنانو د استحصال د پاره اساس شوي دي او زمونږ ټول د قبیلوي سماج زور د جنکو د زنانو په وجودونو باندې وځي. دا رسم چې کوم دی زما په خیال په سوارانه هم زیات بد رسم دی.
په پېښور پوهنتون کې یو بل لیکوال او پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزي د دې رواج په اړه مشال ریډیو
زمونږ سوسایټي چې ده نو دا د ډېرو زمانو نه میل ډامینیټډ سوسایټي پاتې شوې ده. بعضې غلط رسمونه په مونږ کې هم شته خو تر کومې پورې چې د غږ تعلق دی او زما څومره علم دی نو دا زما په خیال ډېر زیاتې دي. د جینې مشرانو سره هم، مور پلار سره هم او هغه جینې سره هم.
د وروستیو کې په خیبر ایجنسۍ جمرود کې دولت خان نومې یو تن په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړی و چې په کې ویلي وو درې کسانو د ده د کور مخې ته غږ وکړو چې د ده لور ته دوی ده او دا به هېڅ څوک نشي ودولې مشال ریډیو چې په دې اړه د دولت خان د زوی محمد یوسف سره رابطه وکړه نو هغه وی مشال ریډیو چې په دې حقله د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل اکبر الدین نو پوښتل نو هغه وی چې په واده کې د هلک او جنۍ دواړو رضا شامل وي پوہانو پہ وینا چپ قبائلی اور نور پختون میشت سیمو کی ددا قسمہ بد رسم د مخنیوی لپارا بائچ علیمان اور اسپنرو بھی خپل کردار ولو بوی سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
تاسو ستونزې
ځوانانو ته قرض یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
زموږ غل مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري او سواره سیدلې د میرمنو په اړه ځانګړي ونې خبرونه تاند هلی ده د نن په تاند هلی خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د کارکونکو کاروباري شز پر مسلو خبري سوي په دغه صوبا کې یو شمېر شزې د کشدکاری له سند سره تړاو لري او غواړي خپل کاروبار نور هم پر مخ بوزي د دې پروګرام وړاندې کوونکی فرخنده اسد نورازی دا تاسو او دا تاند هلی
په تاندې اهلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د لاسي کارونو په اړه خبرې کوو
د ښځو ډېرې زیاتې باهمته دي هغوی ته پته لګېدلې ده چې دا د وخت ضرورت دی د حالات ضرورت دی چې هغوی د خپل کور
دا چې حکومت په دې اړه څه کوي
مصیبت ده چې د مارکیټ سره صحیح کورنو کې خو به دې ګټې پیسې ټیک ده دغه کې مډلمن نه راځي
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د تجارت مرکز وومن بزنس ډیولپمنټ مشره نبیله فرمان وایي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله ډیر بدلون راغلی دی چې اوس ګڼ شمیر زنانه په خپل سر واړه واړه تجارتونه کوي
زه چې د ښځو سره کار کوم کم ښځې بزنس کې دي او پنځه کالو نه زه ویمن بزنس ډیولپمنټ سینټر چلوم 2010 نه والا 2015 کې اوس مئی کې به پنځه کاله برابر شي اور کم سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی دی اخی سر کم کار کوما نو سر اغه د خپل صبر مانو زمونږ خزه ډیر زیاتې باه مت دی اور دی اوی بالکل اغه کم یو معاشی دور دی اور کم اوی ته پتا لګی دلې دا چې دا د وخت ضرورت دی د حالات ضرورت دی چې اوی د خپل کور سڑونا لگ شانتے بوجھ پخل اگو والی اور نور سنشی کولے کم سے کم اخبلا دا خرچہ چی کما دا خود دی پا اخبلا چلول غواری صرف دانے کی گی چی دی خرچہ دی بچہ تیم پا کیوں کی دی اخبل بچولا ہم لکھا سینڈرڈ ور کی دی اگوی کم فرمائشو نائی دی معشومان ضروریات کی اگم پورا کی
نبیله فرمان وایي دوی سره ډېر خزې رابطه کوي چې څنګه دوی خپل کاروبارونه پر مخ بوزي او نورې خکري دا وایي حالاتو لږ ډېر د خزو په کاروبار هم اثر کړي خو د پخوا په مقابل کې اوس زیاتې خزې غواړي سناسه کاروبار شروع کړي
نو کرنټلی خو داسې سچویشنز دي تاسو پته ده لږ شانت اکنامیک کرنچ دی تھرو آؤٹ دا ورلد آئی ایم شور چې لږ اکانومی دومره زیاتې فلاریش کیږي نه اسپیشلی خیبر پختونخوا والا اکانمی چې کما دا هغه لږ شانتې د سلم په کې راغلی دی می بی بیکاز آف د انسرجنسی ټیررزم چې کم نو خیبر پختونخوا کې حالات دونه زیات بتا انہوں نے دیر سے خدی یا دیر موافق حالات دی یا دلکا سے مسائل نشتا نو داسې خبره نه ده زمونږه د صوبه چې کومه ده داسې تپاته ده د ټیرریزم په لحاظ او دهشتګردۍ په وجه او د اوس چې کوم ریسنټلي کوم دومره غټه حادثه زمونږه د پېښور خلکو کومه فیس کړله د اسکول ماشومانو آرمی کالج اسکول د ماشومانو په مونگا ڈیر ٹائم نا ڈیر زیاد اغشویو
په سواد کې د یوې غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکې ماریا وایي د سواد په شمول د ډېرو سیمو ښځې په جامو او شالونو کارونه کوي خو باید د دغه ښځو حوصله افزایي وشي او حکومت ورته داسې مشورې ورکړي چې څنګه دوی دغه خپل کاروبار پر مخ بوزي.
لپاره مختلف مارکیټونه دي کنه څنګه چې تاسو ویل اسلام آباد شو لاهور شو او پشاور شو نوشهره شو ابتاباد شو منګور شو دین علاوه دا اکثر چې مونږ تل دغه کوو کنه نو دلته چې کوم دکانداران یا کوم خلک چې دي هغه بهر ملکونو ته دا بزنس کوي کنه او د ډېر دغه پیمانې باندې دا بزنس چلوي کنه نو هغوی وایي چې دې دغه چې کوم سواتی ټانکه چې کوم ده هغه بهر ملکونو کې هم ډېر زیات ډیمانډ دی کنه خلک یې خوښوي او په ښه ښه پرایسز باندې دغه کېږي. نو دغه سره سره چې کوم مونږ قومي سطح باندې مارکیټونه دي د مختلفو دغه وال شهرونو وال بهر ملکونو کې هم ډېر زیات مارکیټ دی او خاص کر چې کوم د سواتی امبرایډري ده یا کشیدکاری د دې نن سبا ډېر زیات ډیمانډ دی کنه مارکیټ کې هر ځای کې نه صرف قومي سطح باندې بلکې بهر ملکونو کې هم ډېر زیات دغه دی خلک یې خوښوي او ښه دغه ورکوي.
په سواد کې هم حالاتو د ښځو د لاسونو په کارونو یا کشیدکارۍ منفي اثر پرې باسلی خو ماریا وایي اوس یو ځل بیا په سواد کې په شالونو او جامو کارونه پیل شوي دي او ډېرې ښځې په دې صنعت کې برخه اخلي.
ټول حالات اوس کافي ډېر زیات ښه دي او دې ښځو لپاره چې هغه چاهي هغه استاد وي چاهي هغه دغه سره صحت شوبې سره یا چاهي هغه زمونږ دغه چې کوم دغه دی امبرایډری سیکٹر سره دغه نو هغه ډیر زیات لکه نن سبا ورته هغه ته خمو کې دي او هغه بلکې هغه حالات چې کوم وه مخکې هغه خلکو زړو کې بزنو کې به یره وه هغه کافي حد پورې ختمه شوې ده. تاسو ته زه یو مثال درکوم مونږ سره په ډسټرکټ سواد کې شپږ زره ښځې دي داسې زنانه دي چې هغه امبرایډری کوي نو هغه مونږ هغه دپاره مارکیټ چې کوم دغه دي لینکونه دي هغه مارکیټ سره دغه کوو نو مونږ سره په خپل باندې شپږ زره داسې زنانه دي او دین علاوه هغه سره چې مونږ سره درې سوه داسې دغه دي زنانه دي چې هغه مونږ سره هغوی مشران دي یا هغه سیلز ایجنټس مونږ ورته وایي هغه مونږ سره کار کوي نو هغه داسې دغه شته دي نن سبا لکه هغه حالات اوس تیر دي هغوی کافي لکه هغه حالات ټیک شوي دي او هغوی کور نه بهر ته هم راوځي باقاعده مارکیټونو کې ګرځي خپل کاروبار کوي لکه هغه حالات اوس کافي ډېر زیات ښه شوي دي.
د کاروبار کوونکو ښځو د سرپرستۍ په لړ کې بیا صوبایي حکومت څه کوي؟ د خیبر پښتونخوا د ښځو د خیر ښېګړې او پرمختګ وزیره ډاکټر مهرتاج روغانی وایي چې په کلو کې واړه واړه تربیتي مرکزونه جوړ کړي او غواړي چې غریبه طبقه هم مخې ته راولي.
دغه خو دوه ټایپس دي کنه یو خو د ویری ویری های لیول او یو د لو لیول زنګ میجورټي اف د ویمن چې دي کنه هغه چې کومه غواړي چې امپاور دي کو هغه د ویلیج دغه والی دا نور چې کوم غړ دي هغه په خپل امپاور دي هغه غټ غټ بزنسونه کوي دغه کوي چې کوم نیګلیکټډ طبقه ده هغه کوله طبقه ده زموږ یو کلی دې وخت د کلی نه خبرې کوم لړم خپل سنټر موقع ته موږ یو جوړ کړی دی هغه دون امپرشن چلته کې دی چې دکو دوم نه خپل زر چلنه زکه په دې دغه باندې وډ یو کال اټ نټ کشی ده خو کروشیا ټایپ فریشن سویټر جوړ کړي سره زر کټ سادرو ناشتن تا موږ از چې کوم لیول باندې په ګورنمنت لیول دغه کوم ځکه دا ما ریسرچ وکړل ریسرچ کې ماته میجورټي د خوځې وی ما زه تاسو سپن تار نه راوستل غواړم زه تاسو ماشين نه راوستل غواړم زه تاسو له بوچت څخه تا هغه چې به به موږ لا داسې سيزو کوي چې په خپل کورونو کې لاسو پښتنې خزيو سبقونه مودل نه دي دي بهر موږ نه شو وته موږ لا داسې څه دا نو نه رو خوای چې په کور کې ناشو پیسې ګټو ادم نو خيار جواب راته دا زه هر یو انټرو کې وایم چې هغه چې ګوره دا جامې ګندل کې دي کنه موږ وایي چې یاره سروې وکړو دغه وکړه ډیمانډ اینڈ سپلای خبره کو او دې خود ته دومره عقل فکر دی ډیمانډ اینڈ سپلای ولا پتا ما لې ګوره جامې چې دي کنه غریب مچي امیر مچي بوډای مچي ځوان مچي وړو کې مچي لوی اینڈ لایک غریب مچي امیر مچي هغه ډیمانډ اینڈ سپلای خبره کو چې مونږ کو ناس مونږ له خلک راځي جامې بدغه کو نو زه اوس کنسنټریشن ما پدې کو چې ما یو سو
اکثر خزی پا جامو شالونو او پا کتسادرو دیر خسته خسته در لاسو کارونه وکری خوبیا دغه سامانونه در دوینا پا ارزان لارشی چه ورستی میدلمن پا نورو بازارونو که پا گران خرسوی دا چه حکومت ولی در دغه کاروباری خزو رابطه در نورو لویو تجارت کون که سرا نیخ پا نیغا نکوی پا زواب که داکتر مهرتاج روغانی وای
مصیبت دا کہ دې مارکیټ سره صحیح کورنو کې غوډې ګټي پیسې ټیک ده دا کې میډل مین نه راځي میډل مین چې راشي هغه چې کم کار خراب کی هغه لږ اسفات کې بهای لیول کار کیږي ډیرو کې دستن پات دې کې دا میډل مین راشي او دا میډل مین پیسې وایي او دا خزي وړاندې پات هغه د پاره مو کوشش کوو چې د مارکیټ څخه دغه نو نن زه کلی کې ما د خپل الکتی زمونږ جنډر سپیشلیست زم ما په ډپارټمنټ کې دا هغه ما داسې سويچ کې چې کلی کې چې د کو داسې سونه جوړ کړی دي او دنګ په خبر کې موړ کې ایگزیبیشن په ډاټ های لیول نو هغه اګری کړ هغه چې هغه موږ به یو موړ کې ایگزیبیشن نو نوټ اونلی زما د کلی د نږدې نږدې کلی کې موږ تقریبا دې ته موږ انډستریل ټریننګ سنټر نوم خو ډېر وی د کوشش وړو کې دي دا موږ یو سنټر خلاو کړ په ځای په ځای په کلو کې او هغه کلو کې یو ټیچر مونږ ولا هغه ټیچر ښه هالي کوالیفایډ 2 ایئرز ډیپلوما یې وسره هغه دې ته کټینګ سوینګ ان ایوریثینګ خو نو دا خو موږ لګیاو ان شاء الله تعالی او زما خپل دا خیال دی چې دا 75% اوف دی پاپولیشن غو هیلپ کو اچھا 25% کم های لیول دی ای په خپل مارکیټونه کې د غیر امریکا ته انګلند ته یورپ ته وړي سيزونه
داوا د دې اونۍ تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.